السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوره ډیو د ټي وی ساته خبری خبرونې ته نیخ په نیخه د واشنگتن ډي سي نه واګي نن د جمعې ورځ د کال 2019 ستمبر د میاشتې 6 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجې ده. په دې ساته خبری خبرونه کې زه اشفاق منتصر کلی کوم او په سر کې زو د نن ورځې د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان کې د پښتون تحفظ موومنټ د دوو قیدی مشرانو د پاکستان د پارلیمان د غړو علي وزیر او محسن داوړ وکیل طارق افغان وایي چې هیله لري څه شیبو کې هم دغه دواړه مشران د بند څخه خوشی کېدای شي. خو د پښتونخوا د پښتون تحفظ موومنټ ملاتړ ګلالی اسماعیل د پاکستانی چارواکو په پټه د خپل ملک نه امریکا ته را رسېدلی او د دغه وروستو ډي وی رډيو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان ادارو لخوا ورته د ژوند خطر وو. او د ساحل په نوم غیر دولتي ادارې وایي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې د جنوري د میاشتې تر د جون میاشتې پورې 1400 څخه زیات ماشومانو باندې جنسي تیرې شوې دي. او نن په ټوله نړۍ کې د موسمي بدلون مخنیوي لپاره احتجاجونه شوي دي او په لکونو خلکو دغه کې برخه اخیستي. قدر مردون کو په دې خبرونه کې پتاسته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوو او لومړی راځو د دغه راپورونو په لور. د تیر یو کال راهسې د امریکا د استازو او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې او د غشان تک په یو شمیر ځایونو کې غونډې شوې دي. خبرې اترې شوې وې. د دغه خبرو اترو د لړۍ ختمولو اعلان د امریکا صدر ډونالد ترامپ سورزي وړاندې کړی دی. د دغه اعلان نه وروستو په میډیا باندې هم په امریکا کې هم په ګرد نړۍ کې بحثونه شروع شوي دي. زمونږ همکار افتخار حسین موږ سره په سټوډیو کې ناست دی چې د امریکا د کانګرس د غړو سره یې هم لیده کاتې شوي دي او د امریکا د افغانستان د دغه سولې پروسې لپاره خصوصي استازی زلمی خلیلزاد د کانګرس چې کومه قایمه کمیټې د هغې ته هم دغه حال احوال تیر کړی دی. د دغې په هکله پوره تفصیل تاسو هغوی د خپله وړاندې کوي. افتخار حسین په خیر راغلی.
دا سدا چې څنګه تاسو ذکر وکړو دغه خبرې اترې د امریکا صدر ډونالد ترامپ ختم کړلې. نو چې کله ختم شي دا اوس د هغه وروسته بحثونه پیل شوي دي په واشنگټن کې هم او په ګرد نړۍ کې په خاصه توګه په سیمه کې. او حالات هم اوس داسې دي لکه په افغانستان کې تاسو ګوره انتخابات پاتې شته منیټه صدارتي ټاکنې کېدونکې دي. بیا د طالبانو لخوا بمی بریدونه او هغه خونړي بریدونه چې په دې تور سو ورځو کې پولیسګونو خلک وژل هغه لا هم جاری دي. نو د امن لپاره دغه سوچ او فکر لا نور هم په زیاتېدو دی. خو اوس راځو هغه بحث ته چې دلته په واشنگټن کې روان دی. ګوره د کانګرس چې کم خارجه چارو کمیټي ده د ډیره طاقتوره او معتبره کمیټي ګڼل کیږي. د دې مشر چې کم دی د هغه نوم دی ایلیټ انجل. هغه د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد رابلل او بیا د پټو دروازو شاته دی ورته بریفینګ ورکړی دی. حالانکه هغوی د دین وړاندې ایلیټ کم چې څوک مشر دی هغه ویلیو چې باید دا په ښکارا خلکو ته دی وی چې سر روان دي. نو هغه دغه سیونه کړل په پټو دروازو شاته بریفینګ دوی ته ورک خبرې وکړلې او بیا د هغه په ځای د خارجه دفتر چې کومه د امریکا د خارجه وزارت ایلیس ویلز هغه راغله. دغه ته تیر ورځ پرون د کانګرس په ودانۍ کې چې دا باس روانو زه په خپل تلیم بیا مې د دوی سره خبرې مشوې د کمیټې د چیرمن سره چیرې تاسو ته خو هغوی د پټو دروازو شاته بریفینګ درک خبرې د توکل اوس تاغې نه پسته ستاسو تاثرات دي ته څه ګڼې چې ګنې څه کول پکار دي او څونه خبرې. نو د هغه ځواب څه داسې و؟
I think there are many unanswered questions and essentially we're waiting for the president to make a decision about what he wants to do, and obviously from my opinion we need to decide sooner rather than later. So
do you have any thoughts on moving forward since you say there are many unanswered questions?
Well, I think the administration has got to make a determination and they need to work with Congress on this. One of the reasons we had this meeting in a classified setting was because we had difficulty getting them to work with us. I hope that will change based on what happened this morning. But essentially the president
یقینا د صد ترامپ په انتظامیه باندې په بنیادی توګه نیوکه کوي چې یره د کانګرس سره هغه سره روابط په دې کې نو ساتلی یې هغه دون نو خبر کړي او دا وی سوچ او فکر په پام کې نو نیولې. خو اوس مونږ دی وی چې رهيله لرو مونږ ځانم پوي کو دا ورته وایو چې د کانګرس باید په کرایه واخیستل شي. بل خبره دا کوي چې را د خبرې باید زر تر زر پیل شي. خو یو مهمه پوښتنه ده چې را د ډیرو پوښتنو ځوابونه نشته. نو تاسو دغه لوزنامې ته پام وکړئ نو د نیوکه په دلته هم روان دي سو کوړه سرندر ډیل وی یعنی چې مطلب دا د هر سنه لکه وسله غورځول د طالبانو
د تسلیمېدل
دي. ټیک شو. خو بیا پکې ځنې خلک دا هم وایي چې را د یو خراب ډیل نه یا په افغانستان کې ټول عمر پاتې کېدونه خو خده چې یو طریقې سره درسو شي. ځنې دلته په واشنگټن کې پخوانی ډیپلوماټان یا هم په دې کانګرس کې داسې غږونه دغه وخت او د دې اوریدنې په وخت باندې چیرې دا خو د ځواکونو وشتلو لپاره یو پلان جوړیږي. دا د امن لوازنامه ده ځکه چې د طالبانو لخوا داسې کوم ژمنه مونږ نه وینو ځکه نه وینو چې پرله پسې بریدونه روان دي دوی ډزبندې ته نه تیاریږي. نو دغه پوښتنې هم راپورته شوې. بیا په دې اوریدنه کې د ډیموکرات ګوند یو بل د کانګرس غړی ټګلیو چې کوم د ډیموکرات ګوند یو ډیر مهمه غړی دی هغوی هم موجودو. هغه چې کله د دینه بهر راووته نو ماته نه دا پوښتنه وکړله چې ستاسو په خیال په دې حالاتو کې اوس څنګه مخ په وړاندې د امن په دې خبرو باندې تک پکار دی څنګه مخکې تلل پکار دی. نو دا غو جواب څه داسې.
سو ون پرابلم وین یو هاف ا پرزیدنت دات has not been able to make a deal is that people around the world think that they may just wait him out. So the president has not been able to make a deal with China, not been able to make a deal with North Korea, not been able to make a deal with Iran, not been able to make a deal with the Taliban. I think the administration needs to put together a coherent and viable strategy in Afghanistan and at the very least schedule.
دی وی چیرې د دې خبرو اترو اوس یو نیټه په کار د چکل په پیلي دا او بل دا وی چیرې داسې یو مربوطه ستراتیژي په کار د چیرې مېسته شي د کم لاندې چې دا لوازنامه چې دا د خکاره هم شي اوم شي او ارس معلوم شي او ارس عملی شي. بل دا وی چیرې صدر ترامپ باندې نیوکه کوي د چون کې د ډیموکرات ګوند
مخالف سیاسي ګوند
سیاسي ګوند نو دا وی چې د نه د چین سره الته چون کې د ټریډ د تجارت مسله او غوي سره هم کوم لوازنامه ونکړه. به د شمالي کوریا هغه اسیم یادی چیرې په هغه هڅو کې دوی کوم لوازنامه ونکړې شو لکم چې دا وی اټومي پروګرام پر سر و یعنی دغه غټ مسلې دغه پر سر. خو زه به تاسو ته وایم چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ چې کله دا خبرې ترې ختمولې نو دا له هغه وروسته چې په داسې حال چې طالبانو خبرې مکولې او الته په افغانستان کې امریکایي عسكر هم په هدف کول نو بیا دې په جواب کې دوی هم امریکایي پوزونو او افغان پوزونو نور عملیات زیاتون کړل. راځو اوس په دې اوریدنه کې یو بل د کانګرس غړی سکاٹ پیری څوک چې په خپل د ریپبلیکن ګوند غړی دی دا غوینه موږ دا پښتنه وکړه چې یاره د افغانستان په اړه باندې بدا ویل کېدل چې حکومت باید د دې برخوي او بیا دا هم موږ په مطبوعاتو کې د امریکایي چارواکو په خپل د افغان چارواکو له خولې اوریدل چې دا به د غوی په مشره د غوی په لاس کېږي. اوس په داسې حالاتو کې تاسو سوای چې ګینه یاره سو نظر تر زره غوی د خبرو اترو په ټیبل باید سکینی دوی جواب څه داسې.
Well, I think we got to change the paradigm of the conversation. And we have to accept certain realities. The enemy is going to remain in Afghanistan. Enemy, whether it's Al-Qaeda, whether it's ISIS, whether it's elements of the Taliban, Khorasan, you name it. They're going to remain, and they're interested in the destruction of the United States and countries like the United States. Mm-hmm. And they can't be left to operate there. So at the same time, so that's a reality. The other reality is that the United States can't stay forever providing aid.
وای چې د امریکا دښمنان خو په افغانستان کې شته القاعده د طالبان ISIS تا نور میا دی او دوی به دغه تلکی وی او دوی د امریکا تبه غواړي. خو اوس بنیادی خبره ده دا کوي چې مونږ له دې سره سره زنی حقیقتونه دي چې قبل ول دي او یو حقیقت دار چې افغانستان ټول عمر په امریکا ټول عمر په افغانستان کې نشي پاتې کېده او 80% چې د دخلي کم وسایل دي دا وخت د غوی په سکیورټي په دفاع باندې او دا امریکا چې دې برداشت کینو داسې هم نشي کېدی. اوس پر راشو دلته کې ګوره په واشنگټن کې چې کم بیا د سړنې ادارې دي غټي غټي په هغه کې 13 ورځ زما د لارل میلر څوک چې په خوانه مرستیاله سیکرټر و د سویلی او مرکزی آسیا لپاره په خارجه وزارت کې د امریکا بیا اوس په انټرنیشنل کرایسس ګروپ کې مشر ده. نو هغه مویل چې خبرې ترې باید زر تر زر پیل شي او دغه وجه خو دله ک دغه مومنټم یا د کمتون دی د حرکت چې راغلی په دې کې ک دا مات شو د ډیره ګرانی چې واپس دا بیا په سیلا را باندې راوړول شي ځکه چې دونه مهنت پکې شوه دونه هرڅه خو په دې اغه د مو ویلې بیا د پاکستان په اړه پکې پښتنې ډیر راپورته کیږي واده چې را آیا پاکستان دا کومک چې کوي دا کوم واده او ژمنه چې کړې و د صدر ترامپ سره عمران خان کله چې دلته راغلو جولای کې په 28 باندې نو آیا هغه پوره کوي. نو لارل میلر د امریکای شړن شړن کې دی دا فکر وچی زماله لپاره د حیرانتیا خبره نه ده دا وایي چې کچره پاکستان د وړاندې په پرتله کوم زیات کوم کوي ځکه چې اغوی دا د کې خپل ګټه ویني چې طالبان په سیاست کې لګیا دی راولي او دا د اغوی یو هدف کې دی شي دا خپل بیا په دې ټولو خبرو کې دلته کې چې څه معلوم دی په دې لوزنامه کې ډېر خبرې معلومې نه دي او هغه دا دی چې یاره تر اوسه پورې چې کومې خبرې په مطبوعاتو کې راغلي دي نو موږ ته دا پته نشته چې آیا طالبان به سونه د امن ژمنه لري سونه به آئین ته ژمنه لري څومره به جمهوریت ته ژمنه لري څومره بشري حقونو ته ژمنه لري کوم چې د نړۍ د ځایي خلکو د یو عام پښتون په لاره په دغه سیمه کې چا چې دا ډېر زیات زپلې شوی دی او اوسم زپلې کیږي دا د هغه پښتنې دی او دا د هغه فکرمندی ده. نو دغه ځوابونه لا په دې لوازنامه کې نه دي موندل شوی خالي دغه خبرې چې یره دوی به د القاعده نه زیان ځان بیلوي او افغانستان به یو واري بیا داسې ځینې جوړیږي د کوم نه چې امریکا ته خطر وي څنګه چې د 11 سپتمبر خبره ده او بل خبره پکې دا ده چې امریکا به خپل ځواکونه په اولنی پړاو کې چې دی نو 15 مرکزی مرکزونه بیسس چې دی دا به خالی کوي او یو کم شمیره ویل کیږي چې اتنیم زره به پاتې کوي. نو اوس په دې باندې دلته کې دا باسته چې را د خبرې باید دوباره پیل شي په افغانستان کې انتخابات را روان دي ځنې خلک دا فکر کوي چې ک د انتخاباتو وروسته د خبرې بیا به حلیږي نو کېدی شي دا زیاتې ګټورې وي ځکه چې پاغې کې به یو نوی حکومت ته یو نوی منډیټ لیجیټیمیسي یا د یو نوی واک اختیار سره په افغانستان کې موجود وي څوک چې د دې تر ټولو زیات برخمن زبدا وایم چې تن یا حکومت یا هیواد کې دی شي هغه ځکه چې د دینه پسته په دویم پړاو کې به طالبان چې دین او د افغان حکومت سره کینی او داسې تیاری و چې په اوشلو کې بکینی او د غوی سره به بیا او لوزنامه ته موافقه تر رسیدي.
افتخار حسین په دې خبرو کې چې څومره تاسو دغه خبرې د دې مشرانو سره خبرې د کانګرس د غړو سره سیړنکارو سره چې تاسو کومې خبرې وشو د دینه خداسي بریخي لکه چې امریکا غواړي څنګه چې تاسو ویل چې په دغه خبرو کې یاغي د کانګرسمنانو دغه خبرو کې غني بل اخر دی د افغانستان څخه خپل اسکر روباسي دغه تکي بدی دایمي التکینی وي کوم چې یو حقیقت ته نو دی دا وایي چې دغه خبره کیږي یا نور دغه څه کم چې خبرې دی وکړلې د دین خدا سي بریخي لکه چې په افغانستان کې د سولې د پاره ودرېدلې خبرې د شوراکې دوه امکانات ډیر زیات قوی دي خو اوس دا خبره دغه چې غني د انتخاباتو مخکې بکیږي
ګورستو دا بالکل یقینا نو دغه پښتنه تاسو کوم وکړه ما د جیمز ډابن څوک چې په خپل د پاکستان افغانستان لپاره خصوصي استازو او د خپل په بان کانفرنس ته یو لسم سپتمبر په خیروست افغانستان باندې چې کله بریدو شو او بیا بون کانفرنس
لري ولې مرسته وکړه
او دا یو پورا چوکاټ جوړولو هغه ځای لپاره سیاسي آئینی ټول نو د هغه مشر نو دوی ویلي چې په انګریزي کې جواب ماته یاد دی دی وی چې the talks would start but the question is how soon یعنی soon is it. نو هغه دا ویل چې کی دی شي اوس زیات امکان دار چې د انتخاباتو ورسته شي ځکه چې په دې کې باغوی تم لکوټي زې وخت ملاو شي افغان حکومت ته هم او که په دې دوران کې خبري کیږي نو د غیر یقیني یا د بے باورې انصر به پکې زیات وي. نو دی اوس زیات امکان داده او دلته کې د صدر ترامپ دا اختیار دی چې ابدا خبرې دوباره په خپل پیلوی او هغه به دا ځکه چې هغه په خپل اعلان کړی دی چې رمونږ د خبرې ختمو. اوس په دې کې یو غټه پښتنه د خلکو په ذهنونو کې داده چې را د دې خبرو بنیادی نقطې باید معلوم شي او آیا طالبان او بیا د هغې په ځواب کې امریکا او افغان حکومت دغه چې کم تشدد دی د دې نه به باید چې طالبان اول ډزبندي وکړي. د دې خبرې ډیر زیات زوینم د خلکو په ذهنونو کې ځکه چې که ته سحر غرمه او ماښام ځانمرګي بریدونه کې او تر دې چې هغه ماشومان په لوګر کې کم چې په دې مطبوعاتو کې دي د دوه ورځو د درې ورځو په هسپتال کې چې له هغوی بس نه خبرې کولی شي نه دا دنیا او هغه هم وجلی کیږي او دا هغه هم دوی پلاخلی طالبان
د دوه ورځو ماشومان
نو دا باید چې بیا د امن ژمنې باندې به پښتنې خامخا راپورته کیږي.
بالکل.
او بیا دا ده چې یاره که دا طالبان دا په واک اختیار کې راشي سیاسي نو دا هم ده چې آیا دا ټول ریکنسایلیبل دي که نه. دا ټول دا ژمنه لري چې دوی روغ جوړې فکر واخلي که صرف ځینې خلک او مشران وشي او په ګراوند دغه چې کم کمانډران دي په ځمکه دا وخت جګړه کوي څوک چې د روغې دونه خواهشمن هم نه دي ځکه چې د هغوی په جګړه کې ګټه ده. او بیا دوی په شا چې کم خلک دی د کم تور چې زیاتره په پاکستان لګول شوی دی نو بیا به دا جګړه بګینې د دې وروستو حالات چې دي هغې هم ډېر خلک فکرمنده کړی دی. پاکستان رسمي دریز دا پاتې شوی چې په دې خبرو کې اوس رولم لوبی بار بار تکرار کړی دا چې زمونږ د افغانستان په امن کې ګټه ده او غواړو چې دی روغ جوړ شي. خو که تاسو وګورئ دغه خبره سونه پورې بیا په عملی خبرو کې په ځمکني حالاتو لیدل کیږي نو مونږ ګورو چې د طالبانو د مشر هبت الله ورور احمد الله هغه هم په بلوچستان کې په کوچلاخ کې په یو مدرسه کې وژل شو دی په خپله طالبانو دغه پخلی هم وکړو. نو دغه مشران که دغه لته وي او دا اړیکې نوي ختمې او دا اثر رسوخ هم دغه سه جاری وي نو دا پښتنې به یقینا که بیا طالبان څه قسمه رول اختیاري د لوزنامې نه بهر نو دغه ګوتې به په دغه سیمه کې هم نیولې کیږي پاکستان ته.
ډیر مننه افتخار حسین صاحب. مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
قدر مردونکو اوس هم ستاسې پام راګرځوو د بل راپور پلو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم غړي علي وزیر او محسن داوړ چې دا وخت په بند کې پراته دي د دوی وکیل طارق افغان وایي چې په نن ورځ دوی څه وخت هم د جیل څخه رها کېدای شي. د دوی ضمانت یو دوه درې ورځې وړاندې د بنو په عدالت کې شوی و. د دغې په حق لبانې زمونږ همکار محمد اکرام د ډیور ریډیو خبریال مدثر شاه څخه تفصیل اخیستی.
اوریدونکو ته وایم چې دا ضمانت چې کوم دا خو پرون بل پرون شوی دی پرون بیا چې دی نو د هغې تفصیلي فیصله راغلې دا مچل کې چې ورته وایي د لسو لکو روپو غم جمع شوي دي. نن هلته کې په هریپور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالین چې کوم دي هغوی په تمه وو دغه شان د دواړو ایم این اے ګانو کورنۍ غړي په تمه وو چې هغوی به راخلاص شي خو هغه تر دې وخته پورې د اخري خبرونو تر مخه پورې هغوی لا تر اوسه پورې نه دي راخلاص کړی شوي. او مونږ چې بیا قانون پوهانو سره خبرې کړو نو هغوی ویل چې دې کې مسله دا ده چې دی کې تری ضلع مطلب یو پیښه چې د هر کمه شوې ده عدالت بیا په تل کې لګېدلې ده او دوی بندیان دي په هریپور کې. نو دې کې دا دومره اسانه خبره نه ده. دا ټول بیا پای کې ټکنیکي خبرداری چې په ډاډ باندې راتلل نو هغه نن د جیل سپرډنټ چې کوم وي هغه ته دا تر اوسه پورې دغه د امر د عدالت نه نظر راغلي. نو دا دا څنګه په خلک وایي چې کې دې شي تر نا وخت پورې دا بیا راوړي شي تر نا وخت پورې دی رفلان شي خو بیا قانون پوهانو طرف چې خبرې وکړي اکرام صاحب نو هغه ویل چې دومره نا وخت بیا امکان نه لري. البته سبا کې دې شي سبا که دغه ټول کاغذونه هر څه برابر شو نو سبا امکان لري چې دغه دواړه ایم این ای ګان راخلاص شي.
مدثر شاه صاحب د دوی وکیل طارق افغان یو بل خبره هم کړی و چې په دغه کې سونو کې خو ضمانت شوه دی خدا هم پتن لګي چې نو ستونه هم په ولګي. آیا د کوم یری سرګندګي چې تر اوسه پورې نه راخلاص شوه او ځنی خلک دا هم وایي چې ګینی د لم لیټ نه کار اخیسته کیږي؟
اکرام کې دې کې دا سید چې د دې قانون پوهان یا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کوم تړاو لري قانون پوهان غي سره چې ما خبرې کړې نو غي وي چې موږ اوس په دې باندې سوچ کوو چې په دې باندې یو بل ریټ پټیشن داخل کو ځکه چې دا ضمانت چې کوم دی نو تی کې دومره هډلز پکې لګول شوي دي خاندان پکې لګول شوي چې تاسو به هفته کې یو ځل به تاسو خامخا چې د پولیس سټېشن کې به ریپورت کوئ یا ای سی ایل کې هم د دې نمونه اچول شوي دي بیا د دوه میاشتو لپاره به دا ضمانت دی. نو هغه ویل چې دا داسې ضمانتونه په عمومي توګه باندې ډېر کم وي اوس نه پوهېږي چې دا دومره دی پکې خاندان پکې ضمانت کې اچول شوي دي. د دې سوجه کې دې شي بل دا تاسو کوم خبره وکړه چې خاندان نو خاندان حقیقت دا دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو دا دریض لرلو چې دوه ورځې وړاندې چې کله عدالت فیصله وکړه چې دوی تر ضمانت ورکړه چې تر اوسه پورې لا د دوی دا کاغذونه تر هریپوره پورې نه رسېدلي او ښکاري داسې چې خاندان پیدا کوي او دوی په دې باندې د افسوس څرګندونه کوله چې د ولې داسې کېږي ځکه چې دوه ورځې مخکې چې عدالت فیصله وکړه نو فوري بیا هغه کاغذونه ورشي او یو بنده چې په چین کې وي او هغه بیا زر تر زر راخلاص کړي. خو قانون پوهان بیا وایي چې په دې کې مشکل دا دی چې دا تریزي لیدي نو په دغه وجه باندې ممکنه ده چې دا لمړی فکر راغلی.
ډېره مننه مدثر شاه صاحب موږ ته خبرو کولو.
پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړې ګلالۍ اسماعیل وایي چې په پاکستان کې د دوی ژوند ته د ادارو لخوا خطر و نو د دغه له کبله یې د ملک څخه امریکا ته سفر کړی. د خپل سفر او د دغه وجوهات سو زمونږ همکار رحمان بنوري سره په مرکه کې دغه تفصیل شریک کړی دی.
پاکستان کې را د ژوندۍ پاتې کېدل ناممکن شوی و. پاکستانی ادارې نہ صرف جمع مندی د غداری او دہشت گردی مقدمے جوڑے کڑوے بلکہ زمانو میں پی اوکل لسٹ کے ہما چولو او ډیر خلکو په ذریعے باندې زما ملګری چې کوم چت کړو هغه ته هم دا پیغام ورکړو چې زما د ملګرو او په دفتر کې کوم جنې کوي کار کوي دا غي کور کې چکل چاپه وهلې نو هغه ته هم دا ویلو چې موږ څخه دا حکم موجود دی چې موږ چرته وینو نو موږ به وژنو ژوندې خو موږ نه پاتې کوو. خو هغه ته به وی چې کتا سو موږ لا کارو کوي اور موږ له انفارمنت شي نو تاسو ته بمبه کې فائدې ملاوي شي کور بدل درکو نوکری بدل درکو گاڑی بدل درکو. نو یو مسلسل پیغام بیا بیا ماته راو رسیدو. بیا دا غی نه علاوه چې اقوام متحده په 29 مئی 2019 باندې کوم خط لیکل او پاکستان ته پاغه کې ورته هم ویلو چې موږ ته خبر را رسیدل دی چې تاسو د ګلالۍ نوم په یو کې لیست کې چول دی دا یو ملک څنګه خلک خپل سټیزنز وجل شي او تاسو د دې باره کې کدا خبره غلطه ده نه هم څه کوی د دې باره کې. خو پاکستان دا غي هیڅ جواب ورنکه الٹا د دې خبره په جواب کې دا وی چې ګلالۍ خو دهشتګرد ده او دی 15 فوجان وجلې دي. د خړکمر چکمه واقعې شوې ده نو په ریټن کې چکمه متحده ته کوم خط لیکه پاغه کې ورته ویل چې دا تل ده دی خلکو کساو کړی دي او د دې په وینا باندې خلکو وجر کړی دي دا دهشتګرد ده او دا زمونږ په کار ده بلکې دا هم پکې ورته لیکلو چې زمونږ په قبضه کې ده مونږ نیولې ده او مونږ سره په جیل کې ده مونږ عدالت ته هم پیش کړی ده او دی په خپل خوښې باندې وکیل نه دي سلې دا دروغ هم پکې لګولو چې مونږ د دې باندې هیڅ قسم بندیز نه ده لګولې چې دا پاکستان نه بهر نشي.
نو چې کله تا ته د خپل ادارو نه سم چې ستا دا وده چې دا خطر هم ته عدالت ته ولیدلې
عدالتونو ته تللی هم د پاکستان عدالتونو ته، او صرف زنیم تللی، زما پلار هم تللی دی، خو زما مقصد او زه ما خپل هم په دې ملک عدالتي جدوجہد وکړ چې زه په ایگزٹ کنٹرول لسٹ باندې واچولم، ما نه پاسپورټ واغسته په 12 اکتوبر 2018 کې زه عدالت ته لاړلم. عدالت اول زما کیس نه اورېده ډیر وخت، چې کله واورېده نو هغه فیصله دومره مساکیز دومره مزحکا خیز وا چې په هغه کې لیکلی وو تقریبا یو شل پیج بحث کې دا لیکلی وو چې دا بالکل غیر قانوني کار دی، ته د چانوم په کچا باندې مقدمه، نو بیا هم ته د هغه نوم په ایسیل باندې نه شې چولې، دا د هر چا بنیادی حق دی او دا غیر قانوني طریقې سره چولې شوی دا فیصله شو چې دا غیر قانوني طریقې سره چولې شوی دا د دینوم لری کې دی ایسیل نه، او دا غینه پس جج لیکي په اخره کې چې خو چونکې دا ایسای ویلې دي چې دا په ایسیل باندې واچوي، نو که تاسو په قانوني طریقې باندې چول غواړي نو خیر دی وای چوي. نو عدالت بیا دا زما تنظیم بند شو، زما تنظیم زه عدالت ته لاړم، زما کیس وانر ویدل شو، نه میاشت پس عدالت فیصله وکړله چې غلط ترکیب باندې تنظیم بند کړل شوی دی، په دوه میاشت کې دنه تنظیم کولا کو چې د کارو شي، نه نه پوری عدالت خپل فیصله نه د امپلیمنت کړل.
تاسو عدالت باندې خبرې وکړل، خو د پاکستان عدالتي نظام باندې ستاسو شندور خلکو اعتراضونه کوي یا لاجمن بلي، خو د پاکستان عدالتي نظام کې اخوانی صدر اسیف الزرداری یو لس کال پاتې شو، بیا هغه مقدمه وګټلې، دغه رنګ نواز شریف یو ځل جیل ته تللو بیا آزاد شو، بیا لاړو، دغه رنګ د پی ټی ایم دوا ایم این ایز علی وزیر او محسن داوڑ هم عدالت دا غو ضمانت امر کړی دی. نو عدالتونو په ځنې ځینې کې خدا سي مالوي کې جسم کار کوي لګیا دي، یعنی په هغه هم دغه شن خطرناک مقدمه ویل، لکه مثال په توګه د خړکمر چې هغه په آرمی چیک پوسټ باندې حمله کړی، دا غو عدالت د ضمانت امر کړی دی.
تاسو چې کوم عدالتونو خبره کوئ، نو کوم عدالتونه، کوم هغه عدالت چې چا بوټو ته انصاف ورکو، هغه عدالت به مال انصاف راکوي، چې چا نه کې مې سود ته انصاف ورکو، هغه عدالت به مال انصاف راکوي. زه سلوېغ کینټې مسنګ پرسن پاتې شوم، دې عدالت څوک د هغې احتساب وکړو؟ د چا چې زه سلوېغ کینټې مسنګ پرسن وم، د هغې ذمہ دار خلکو ته څه سزا ورکړل شوله؟ دا عدالتونه چې کم زمونږ د څومره زرګونه پښتانه ځوانان مسنګ پرسنز دي، هغې ته انصاف ورکو سپورې؟ ما پاکستان د مقدمو بوجه نه دی پرېښودی، ما پاکستان ځکه پرېښودی دی چې د هغې نه پس کوم حالات جوړ کړل شو ما دپاره، او څنګه زه پکې لسټ باندې واچولم، او دا اراده یې کړې وه چې دا اوس مونږ نه پرېږدو، دا به وژنو، صرف وژنو به نه، ټارچر کوو به او نقصان به ورته رسوو. تیر سال چې زه یو اول زه په اکتوبر 2018 کې نیول شوم، چې زه څنګه ایئرپورټ باندې راکوز شوم، غیر قانوني طریقې سره زه اف آی اے په حراست کې نیسل وم، زه اور د هغې باره کې چې کله زه په ایئرپورټ باندې ونیسلم، چې کله زه پاکستان ته واپس راغلم، نو د پاکستان انساني حقوق منسټر شیری مزاری خپل په پارلیمنت کې ویلي دي چې زه په دې خبرې باندې خپل هم نه پوهېږم چې ګلالۍ خو د ملک نه وتله نه، ملک ته واپس راتله، انو ولې ونیوله؟
شوی یا فرار وای تا د خپل حفاظت لپاره شرط کړی دي سلور میاشتې چې تیرې کړې په زمیاشتې
پاکستان کې مې تیرې کړې دا تیرې سلور میاشتې د پاکستان په مختلف خارونو کې مې تیرې کړلې د یو ځای نه بل ځای ته تلم کلا یو چا کرا کلا بل چا کرا چې کلا دا کمرز باندې دا مقدمه هر څه جوړ شولې نو هغه شپې ته محسن نور علي دی او د پی ټی ایم اسلام آباد ملګري ما کور ته رابلل او موږ د ډېر شپې نه وخت پورې ناستو غب شپ هله ګورز هم ټوله په پروټیسټ کې تیر کړې و پاغه کې ډېر ستړو بیا ماخام ډوډۍ و مونږ را مونږ ډېر غب شپ لګو بیا دا دا اف آی آی شول نو زه ډیر ستړم بل شپې ته دوه ماته ډو پکې پته نه دلګي دلی چې مقدمه هم شوې دي او په ټي وي باندې هغه شور او چې هغه وی چې دا ګلالۍ خو په چوک باندې لټکاو کوي دا په ټي وي باندې خبرو چې دا په چوک باندې لټکاو کوي دا سحر ته بجې وي زمونږ کور ته ټلیفون راغله او عام طور باندې دومره سحر وخت څوک ټلیفون نه کوي نو ماته پته و چې دا به یقینا زما ته پاره ټلیفوني چې هغه ما او چت کنه زما ملګری ور ماته و چې په ټي وي خو ډیر لیوان تو پروان دی دا بس او هغه وی چې مونږ خو ټیمونه تیار کړی دي چې زیتا گرفتارې فلحال ته دلته راشه مونږ کرا د هغې نه پس به سوچ کوو خو فلحال راشه چې مونږ ته د سوچ کولو موقع ملاو شي خو د هغې نه پس حالات لا خراب شو بیا د خړکمر واقع وشوله بیا حالات ډېر خراب دل شو بیا زمونږ کور باندې ناکاره چاپې شروع شولې زما ملګرو سره ډېر
پات چلو اسلام آباد نه وتی
زه د زه سټیم ما په اسلام آباد کې تیر کړو او سټیم ما د پاکستان په نورو ښارونو کې تیر کړو انډرګراوند زه خو بس هم هغه زه خو ډومبای رس انډرګراوند شوم
غدار او د شتګر د څنګه جوړ شو بشري حقوقو د کارکون کې یو دم پاکستان کې استخباراتي ادارو ته غدار او د شتګر دی
کزه دهشتګرد وم نن به رحمان بونیری په ډی سی کې زما انټرویو نو کوله نن به زه په جی ایچ کیو کې سټیټ ګیسټ وم د جی ایچ کیو ملمنه به وم
دا ستاسو دلیستی خو بیا هم په پاکستان کې ډیر دهشتګرد چې دی هغه نیول شي به دی عدالتونو کې
لکه اسامه بن لادن لکه حافظ سعید لکه ذوالفقار علی بھٹو ته پانسی ورکړه شوې ده دلته ماته تاسو د یو دهشتګرد نوم ویل شي چې څوک په دهشتګردی کې انوالو او هغه ته واقعي د دې ریاست چې کوم دی نو هغه ته سزا ورکړی تاسو ماته د یو غدار نوم ویل شي چې هغه په دې عدالت کې ولاړ کړی شوی هغه ته سزا ورکړی شوی ماته غدار هغه کس ته وایي چې د دې ملک آئین ماتی ماته یو هغه کس وایي یو چې د آئین مات کړی دی په دې ملک کې فوجیانو هر لس کاله کې په هر لس کاله کې کم از کم یو ځل آئین د خپل بوټ لاندې راوسته دی کله ماته وایي کله پاکستانی فوج چې کوم اصل غدار دی چې کوم آئین مات کړی دی هغه کله عدالت ته راغلی دی دا څومره دا چې پاکستان او یا کالو شو چې په دې نقد دنیا په نقشې باندې راغلی دی زرګونه لکونه خلک مسنګ پرسنس شوي دي آیا د یو ځل چې چا دا کم خلک د ځوانانو چتۍ اور په خپل ټارچر سلو کې ساتي اور وجني یو ځل دای ته سزا ملو شوې ده
تاسو پاکستان نازولي هم یې مطلب ایوارډ سیم درکړي دي په صدارتي کچا باندې ریوال کچا خبر نه کوم په پاکستان کې په سوبو سبای کچا باندې تاسو خو نازول شوي هم یې داسې نه چې عمر له تاسو خلاف دا قسمه خبرې کړي دي کله چې تاسو اکټیو شوې د پاکستان په پوز باندې وکه شروع کړي نه راغلي وخت نه رسول خبر ورته شو
چې کله ما صرف د خوځو د حقوق مبارزه کوله او نو به شک آی ټیم کې پاکستان ز ډېر نازول هم ځکه چې ما صرف د خوځو د حقوق مبارزه کوله خو چې کله ما د خوځو د حقوق مبارزه سره د انتها پسندی خلاف مبارزه شروع کړله مذهبي انتها پسندی خلاف مې خبره شروع کړله او دا مې وی چې د ملک له د ملک خپل پالیسیان بدلې کی نو د خلکو ترقی په ځای په دې میزایلو باندې ولې لګیږي
په هندستان یا افغانستان په پیسې دی پسې جنسو
سما په خالي دا هو کې یو انټرنیشنل کورټ کې مقدمه لاړ شو چې دهشتګردي له پیسې چا غسته دي دهشتګردانو له پیسې چا ورکړي دي دهشتګردان د پراکسیس په تور باندې سو کې استعمالي نو کې دی چې پاکستان ته سزا خوږي ماته نه پاکستان سزا خوږي ځکه چې د پاکستان فوجیانو دا خبره کړه ده عمران خان دا خبره کړه ده چې ډالرې د دهشتګردي لپاره ډالرې د غست دي د دې ادارو د ډالرې غست دي او بیا په هغه ډالرو باندې دلته بیګونا خلک پکې وجلې دي دهشتګردانو له سیف اگزیټ ورکړه ده په خپل کور کې ملما
کوي خو تاسو دا وایئ کنه تاسو چې پاکستان فوج الزام لګوي دا چې پاکستان فوج چې کوم حمایتيان دي یا دا غو ملګری دي غم دا وایي که تاسو سره ثبوت چې د پاکستان فوج پیسې واغست دهشتګردي وساتل پاکستان خو موږ دهشتګردي خلاف جګړه کې اویاز خلک مړ شو موږ په وزیرستان کې په موانا کې په شمالي او جنوبي دواړو کې په سوات کې باجوړ کې بمندو کې پرشنو کو لا هو زموږ جنرالان پکې وژل شو دهشتګردي خلاف جګړه کې
تاسو چې کله په دهشتګردي کې کم خلک وژل شوی دي کله هم په یو ملک دهشتګردي یا جنگی تاسو غره واخلې نو باغې کې به عام تور باندې زیات د جکم وجل کیږي نو ال چې کله دهشتګرد او د فوج په مینس کې مقابله نو یا فوجان زیات مړی کی یا طالبان مړی کی او دا غې نه پس چې کوم عام سیویلین زیات اغې نمبر راځي خو د پاکستان ډیټا چې تاسو غره واخلې نو په دې او یا زره کې کم از کم شپېته زره عام خلک دي چې کم وجل شوی دي دا او شپېته زره نه فوجان دي نه طالبان دي دا بالکل عام خلک دي چې کم وجل شوی دي په دې دهشتګردي کې نه د دې دا خبره زنه کوم چې پاکستان جګم دي دهشتګرد ساتلې دي او دهشتګردي له پیسې غست دي دا خبره د پاکستان فوجان خپل کوي دا د غیب کتابونو کې لیکل شوی دا تاسو مشرف کتاب راوخلی دا تاسو اسد الرانی کتاب راوخلی دا تاسو نور جرنلانو انټرویو غانه راوخلی دا خبره به تاسو پای کې ښکارا شي او ډیر لری نه زین صرف د عمران خان انټرویو راوخلی تاسو به دا خبره پای کې هم ښکارا شي
دهشتګردي کې د وچل شي او ډیر خبرې وکړلې یو دار ته اوس وایي چې دا ټول خبرې ته وکړلې تاسو مور کار اوسم په پاکستان کې دي سره مور پلار د پرستا دا خبرې چې دي څنګه چې ته وای دا مشکلات سی وکول شي
بالکل چې زه کم خبره زما امریکای ته راتلل زما امریکای ته دراتلو مقصد هم دا دی چې زه خپل مبارزه جاری وساتل شم زه خپل आवाज نور هم اوچت کړل شم او چې کله هم ز आवाज اوچتوم نو زه په دې باندې خبر یم چې زما هر आवाज و زما د مور پلار خلاف استعمالېږي زما مور پلار هر هفته عدالت ته ځي هر هفته زما د مور پلار د عدالت تاریخي زما مور پلار د اني ټایم گرفتارول شي او صرف انتقامان مې گرفتاری دي د پاره به گرفتاری څنګه چې زه ولې راوتلم زه د به گرفت کړه نغلم زما مور پلار او تاسو خبرو کړه چې آیا پاکستان عدالتونو خو ډیر خدي انصاف ورکي نو زه به ګورم چې زما مور پلار ته د سمر انصاف ورکي
او ویل ګل ستاسو کوم تنظیم دی هغه کار کوي په پاکستان کې
بالکل اویر گرلز تنظیم چې کوم دی دا یو خود مختاره نان پروفیټ تنظیم دی او دا دومره مضبوط تنظیم دی چې صرف زما د پاکستان نتلو سره دا بنه بندي کی اویر گرلز به کار کوي او اویر گرلز خپل عدالتي جنگ کوي
قدر مردون کو تاسې د ګلالی اسماعیل دغه مرکه واورېده. په دې کې چې کومې خبرې دې وکړلې او په دغې خبرو کې دې دا خبره هم وکړه چې ګینې د دې ژوند ته خطر وو او د دغې په وجه باندې د پاکستان څخه راوتلې. زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا وختي څېړنې لپاره ناست دی. پیر صاحب ستړي مشئ. مننه پیر صاحب. لومړی خو دا چې د دې دغه کومې دعوې دي دې دعوو ته د پاکستان د حکومت غبرګون څه دی؟
چې یو پاکستان حکومت خو څه پورې غبرګون نه دی ښودلی. مونږ د ډیوی والا هم کوشش وکړو چې کوم خارجه وزارت دی هغوی ویان ته خو هغوی جواب نه دی کړی. او خو ورسره چې کوم خیبر پختونخوا حکومت ویان دی شوکت یوسفزئی صاحب هغه خبرې کړي دي او هغه دا وایي چې کوم ګلالی اسماعیل دا د باندې دلته کیسونه وو او د پاکستان د قانونونو خلاف ورزي کړې وه او دا چې کومې خبرې کوي دوی اکثر داسې خلک د پرشان دوی داسې حالات جوړ کړي او داسې کارونه وکړي او بیا لاړ شي ملک نه وتښتي سیاسي پناه واخلي. نو بهرحال دا یو بیان اوسه پورې یو رد عمل راغلی دی د صوبایي حکومت طرف نه خو په وفاقي کچه باندې سب نیویارک ټایمز هم خپل په رپورټ کې دا وایي چې موږ کوشش وکړو خو هغوی خبرې نه پرې کوي.
بل پیر صاحب دوی په دې خبرو خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې په دغه ملک کې آئین چا مات کړی دی چې کومې ته د غدار اصل نوم هغه ته ورکول کېدی شي. بل دا چې د ګڼ شمېر قاتلانو قاتل چې کوم دی د خلک چې وجلی دي قتل عام یې کړی دی د هغه کس مقدمه چې کوم دی نو هغه سر ته نه رسول کېږي هغه د ملک بار وزي هغه ته سو غدار نه وي. په دغه ملک کې هغې د پخواني وزیر اعظم نوم هم واخیسته ذوالفقار علي بټو به د هغې لور بېنظیر بټو چې د پیپلز ګوند مشران وو وایي چې د هغې مقدمې هم په دغه ملک کې سر ته ونه رسېدې نه په دغه کې مجرمان چې کوم دی نو هغې ته کومې سزاګانې وشوې. نو دا وایي چې د ملک د ادارو لخوا په دې لګېدلي تورونه د شوکت یوسفزئی چې دغه کومه خبره کوي دغه خبرې دی دا وایي چې د همیش لپاره په دغه ملک کې چې څوک د حق خبره کوي د خلکو کومې ستونزې دي په هغې باندې دوی خبره کوي نو د هغې په بنیاد دې ته د غدارې ټکې کارول یا دې ته ویل دې په کلکه باندې مخالفت وکړو چې دغه سیز سم نه دی. پاکستان کې دننه داسې لکه ډېر غږونه ډېر داسې خلک ډېر داسې مبارزین یا چې کوم دی نو لکه خلک چې هغوی تحریکونه چلی لګیا دي کوششونه کوي هغوی لپاره دغه قسمه مشکلات پیدا کول دا د دې ملک خپله دننه دغه ته چې کوم دی نو لکه د دې ملک نړیوال امیج ته څومره دا نقصان رسوي د دغه ملک په خپله څومره بدنامي کوي.
دا خو ډېر ډېره سیریس خبره ای چې داسې ملک چې پاکستان غوندې ملک نه خلک راوځي او څنګه ګلالی اسماعیل په خپله وایي چې زه به دلته چې راغلی یم دې شپاره راغلی یم چې زه خپله مبارزه چې کومه دغه دلته نه جاري وساتم ولې چې پاکستان کې دله ممکنه نه وو او دی وایي چې اوس یې ما فیملی ته هم خطره شته خامخا. نو دا هغه ملک پر ښه نه وي ولې چې هلته د اوازونه ډېر ضرورت وي اسپیشلي په جمهوریت کې او جمهوریت خوند دا دی کمال دا دی چې دې کې مختلف اوازونه کازور نه چې یو بل سره متفق وي هغوی موجودګي وي خدا سي ښکاری چې پاکستان کې داسې خلکو ته زه تنګي کې لګیا دی او چې څومره هم داسې خلک اوس دي نو تاسو خبره چې د پاکستان ایمیج خرابېږي دا وګوره دا سټوري ټول دنیا نړیواله میډیا راخستې ده نیویارک ټایمز باندې اخبار او کې. نو دې فائده خو دا وی چې لږ هغه سیزونه چې کوم ښکار شي خو هغه دې ملک ایمیج ډیر خراب شي او بیا په سپیشلی په داسې ټایم چې ګوري دلته پاکستان په خپل یو مبارزه شروع کړې ده د کشمیریانو لپاره وزیر اعظم دلته برارس یا برارس رسیدلې دې جنرال اسمبلی چې کوم اوس هغه دلته به خبرې کوي او مکه خبرې به کوي په کشمیر حق لا چې کوم ګلالی اسماعیل یا کوئی پښان نور هغه خلک مبارزین دي د انساني حقوقو چې هغه وایي چې پاکستان کې دا کیسې کېږي او عمران خان به په کشمیر حواله سره دا خبرې کوي هم دا وایي چې هلته خلک کېد کېږي لګیا دي هلته خلک
بېدرګه
کېږي او خلک انټرنیټ نشته نو دا ستونزه خو موږ خلکو په ډېر وخت نه دي وزیرستان کې په قبایلو کې اوس هم انټرنیټ نشته موبایلونه سیګنل یې صحیح نشته دغه سیدین داسې خلک پښتانه ورک دي هغه دي او دا دا سره ایمیج خرابېږي او پاکستان باندې فشار هم زیاتېږي چې هغه اندرونی داسې اټلیست عدالتونه د دومره په کار چې آزاد اوسې عدالت وي او داسې عدالت وي چې دوی خلکو په اعتبار وي نو دا خلک بهر نه راوتي هلته به کیسونه کول
ملک د پاکستان د نن تاسو څومره راتون کتاب ګوري چې لکه مطلب دغه ملک عدالتونه یا د ملک دغه ادارې د نړیوال ایمیج په خاطر به دوی په خپلو پالیسیو کې کم نرمي راولي یا به کم بدلون راولي چې ګینې د دوی دغه نړیوال ایمیج ته زیان ونه رسي یا نور چې کم دی نو بدنامۍ سره مخ نشي
نو
داسې کم تاسو دغه ګورئ
ما ته نه ښکاري داسې پاکستان اوس ایمیج څومره خرابېدو هغه خراب شوی دی او داسې ښکاري چې لکه دوی فی الحال په دې اراده نه ښکاري چې دوی به دې بدلول اوس هغو کې مونږ ګورو اکثر چې داسې څه خبره وشي نو بجای دې چې هغوی تسیو کی اصلاحو کی اگر نور هم اگوی پسی با اوز دا گلال اسماعیل کو میں خبر اکرے ماتا کندے چی پا سوشل میڈیا یا پا نور پا پاکستان آکی پا اسی دا پا خلاف نور هم ریاکشن راشی بجائے دے چی اگوی دا سے گامون واخلی چی گلال اسماعیل پرشان نور کسان چی کم دیلتا پا پاکستان کی چی اگوی راو نوزی اگوی پا زونتا خطرہ ونشی او دو چی کم خبر دا خود دیر سیریس او دیر سنجیدہ خبر دو اکرے او دا پاکستان دا چې اوس په فرصو بیان هم پلان ور کوي نو ماته نخ کاری چې پاکستان په دې ټایم کې په دې حکومت لاندې دوی داسې ګامونه چتولو ته تیار دي چې هغه نه به یو د پاکستان ایمیج خشي بل به پاکستان کې چې کوم داسې مبارزونو ته چې کوم خندانونه دي کوم ورته مسلې دي هغه حل کولو لپاره سهاله ځلې دوی وکړي
پیرزتاس نه خیره پښتنه د پاکستان وزیر اعظم چې د یو ان جنرال اسمبلی غونډې ته بار راځي او هغه کې بخپل وینا کوي په دغه وینا کې د وزیر اعظم تاسو د کشمیر مسلې د کړچې په دغه باندې بده کوشش کوي چې زیات خبرې په دغه باندې وکړي خو په دغه سیمه کې د بدنې چې کومه د غلطه کې ستونزې روانې دي په افغانستان کې د سولې کم خبرې ترې اوس وزنډې دي د دې چې کومې خبرې ترې وي دغه شانته کې نور چې کومې مسلې دي د ایف ای ٹی ایف خبره ده د پاکستان په حق لا دغه باندې څومره امکان دی چې د پاکستان وزیر اعظم په دغه خپل وینا کې ذکر وکړي
نو ما نه ده خیال چې یو خو به افغانستان په امن په حواله سره به خبره به کوي خو هغه به داسې خبره وي چې پاکستان قسم کوم دوی سرکاري بیان دی چې هغه دوی دا وایي چې پاکستان غواړي چې امن دی راشي سوله دی راشي او پاکستان هلې ځلې کوي لګیا دی او دا کریډیټ به هم اخلي چې دوی طالبان خبرو میز ته راوستل خو دین علاوه ما نه دی خیال چې نور په ډېر خبرو به وکړي خو دا کشمیر به وي او پاک افغانستان هم تش دا ذکر وکړي او نور ایف ٹی ایف په حواله سره خو به دوی کوشش کړي چې په سایډ لاین باندې به خلکو سره چې کوم ملاوېدلو کې که تاسو یادې مطبوعاتو کې دا راتلنم چې عمران خان پروګرام دی چې لاړ شي دورې وکړي ولې چې دا شی اوس را روان دی اکتوبر کې او داسې ښکاري چې پاکستان هغه ګامونه نه دي اخیستي لا ایف ٹی ایف چې کوم اداره دا غلا نه ده مطمئن کړي چې هغه دې یا دې خړ لیست نه وباسي یا دې تور لیست ته وانه چي نو دا سکه چې خړ لیست خو به خامخا پاتې کیږي خو هغه یو مدعي میادي خو بهرحال دلته به ذکر نه وکړي خو هغه کې دې شي دا اشاره ورکړي چې موږ کوم ګامونه اخلو لګیا یو که تاسو خیال کړی پرون دا پرون قبل خبره کړی و چې کشمیر ته مزه او هلته چې کوم هغه نو هغه سټیټ ډپارټمنټ دلته ستاینه کړی ده ملي چې دا عمران خان کومه خبره دا صحیح خبره ده چې کشمیر ته فرض کا تر ګرځي
بالکل
نو دا هغه مسله به جوړی کې پاکستان نو دا سي اشاره ورکي خو مانه د خاصه د تفصیلن خبره
بالکل په پاکستان کې چې کله د کشمیر سونز یا مسله راغلی په دې کې په ملک د نن نه څومره واستوال ډلې دي مخ کې بد دي ډیر زیات فعال اخکارې د مظاهری به روانې وي احتجاجونه به دغه واستوال ډلو چې کوم مشران دي هغه له خوا په ملک روانو دی وار چې کوم دی نو هغه شانته کې فعال نخکاری خاموشي ده وجه هم دغه چې د پی ټی فشار دی
فشار دی په او هغه اگزیکټلی هغه هم دی خو بل التدادي چې کشمیر کې خپل چکم لوکل خلک دي هغه هم اوس نیویارک ټایمز بل ورځ چکم رپورت راغلی او هغه وایي چې مونږ ازادي غواړو او اوس هغه باندې چې کوم کریک ډاون دی او نږدې ورځو کې شوه دی هغه ضروري چې ترګرو هغه عام خلک او هغه وایي چې تاسو د بارني ځواکونه
پاکستان
واکلاندي پاکستان واکلاندي نو دی پاکستان واکلاندي هم کشمیریان د سدي چې هغه وایي چې مونږ دین د هم آزاد شو
ډیره مننه فیر صاحب تاسو
ډیره مننه
را ګرانو خضر مردون کوسم ساسې پام را ګرځو د بل راپور په لوتا نن په ګرد نړۍ کې د موسمي بدلون په حق لا باندې ورځ ان منځل کیږي په ګرد نړۍ کې په لکونو خلکو احتجاجي مظاهرو کې برخه اخیستې دي د استرالیا نه واخلا فلپاین پاکستان او دغه شانت کې د هند ترڅنګ په جرمني او امریکا په مختلفو ملکونو کې دغه مظاهرې تر سره شوې دي د پیښور د مظاهرو په حق لبانې د ډیور رادیو خبریال عبدالرزاق تاسو نور تفصیل په خپل دغه ویډیو راپور کې وړاندې کړي
د هیواد د نورو برخو په شان پیښور پوهنتون کې هم په خلکو کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو او د هغې د مخنیوي په اړه شعور پیدا کولو په غرض د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ترڅنګ د نږدې سکولونو طالب علمانو یو لاریون وویستو روستو یوې غونډې ته خپل وینا کې د ماحولیاتو ماهرینو وینا و چې پاکستان د نړۍ په هغه لومبو لسو هیوادونو کې شامل دی کوم چې د موسمي بدلون د بدو اثراتو نه زیات متاثر کیږي د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر حزب الله خان ډیونیوسته ویل پاکستان کې د موسمي بدلون اثر زکه زیات واضح دی چې په دې اړه نه حکومت خاطرخوا اقدامات کړي او نه عام ولس د رضاکارو په حیث د ماحول صفا ساتلو لپاره کار کوي هغه دا هم ویل چې د صوبې په ځینو سیمو کې د کلایمټ چینج له وجې په مناسب وخت باران نه کېدو له امله د فصلونو پیداوار کم شوی دی
اکچولی په لانګ ټرم کې د دې چې څونه اثرات دي هغه په فصلونو باندې ړومبې خو په فصلونو راځي کم علاقې چې هغه ډېر ښه فصلونه کوي لکه غنم کېږي غنی کېږي یا جوار کېږي کم علاقو کې هر ایون ممپلی په جنگیری کې ډېر لوی اثر موږ ته په خپل زمینداران لاغلی وي نو که موږ وګورو نو زمونږ فصلونه په ټیم پوره پاخه نشي یا په سیلاب راشي هغه هم د کلایمیټ چینج اثر دی
نوموړي زیاته کړه چې موسمي بدلون په سمندري خوراک نیغ اثر لري او دا چې په هیواد کې د کلایمیټ چینج له امله د سمندري خوراک پیداوار هم متاثر شوی دی هغه دا هم ویل چې د گرین هاوس ګیسز باندې قابو راوستلو لپاره پکار دي چې ونې بوټي زیاتې وکړل شي
د دې ښه آسان حل دی قدرتي حل دی چې څونه موږ زیاتې ونې وکړو دا ونې دا کاربن ډای اکسایډ استعمالوي د خوراک لپاره پخوا ولې ارس ټیک ټاکو کلایمیټ چینج نو چې څونه به کاربن ډای اکسایډ پیدا کېدو دوه ونې بوټي اوبو چې هغه باغی ځان لته خوراک جوړو نو هغه یو بیلنس وو
د پیښور پوهنتون د لا کالج مشر ډاکټر عنایت الله خان وایي چې ماحول صفا ساتلو او په ټولنه کې زهریله ګیسونو باندې قابو موندلو لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په کال 2014 کې قانون سازی کړی ولې په هغه د عمل نه کېدو له وجې روستر وزه ماحولیاتي الودګي سیوا کیږي
کم موجوده قانون چې دا امپلیمنت کول غواړي د کم پولیس له اختیارات او دغه اختیارات بیا صحیح اکسرسایز هم کول پکار دي لکه مونږ ګورو کنه مختلف قسم خاص کر پیښور کې مونږ ګورو په انوایرنمنت سره نو غټ پولیوټنټ سم سره چې دینو دا ګاډي دا وړې وړې کارخانه دي نو هغه لګ ریګولیټ کول غواړي په هغه لګ چک ساتل او دا چې کمپلیټلی بیننګ وي خو ته تپوس کې چې بای کو یو خاص مقدار نه زیات ایمیشن کې نو هغه دغه پرسوینس لګ غواړي مونږ سره دا غې د پاره چې دینو باقی د افیس شته د ډپارټمنټ سره شته دي خو چې هغه کار نه کوي نو مطلب دا غي بیا سم سره فائدہ نه ښکاري
د یاد پوهنتون د ماحولیاتو څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر محمد آصف خان ویناوا کچری عام اولس او غواړي نو هر یو انسان ذاتی تور باندې داسې اقدامات کولې شي کم سره چې په ټولنه کې د کاربن ډای اکسایډ او نور هاغه گیسونو پیداوار باندې قابو موندل شي کم چې د موسمي بدلون بایز جوړیږي
کوم ځکه چې د ګاډي استعمال ضرورت نیوي نو الته په کار دي چې انسان واکو کی یا په سایکل باندې لاړ شي چې موږ د کاربن ډای اکسایډ ایمیشنز چې کوم دي هغه کم شي دین علاوه مونږ چې کوم دا ویسټ مسله ده ګندګي مونږ خورو نو هغه چې کله مونږ سوزو نو هغه سره دا ګیسونه چې کوم دی مونږ ماحول ته لاړ شي اسمان ته لاړ شي او هغه سره مونږ دا ګلوبل وارمینګ زیاتیږي د دې گرین هاوس ګیسز مونږ وایو نو میتین مثلا یو داسې ګیس دی چې هغه دا ګند سوزولو نه هغه انوایرنمنت ریلیز کیږي او دې سره مسله بیا دا جوړ شي چې ګلوبل وارمینګ رو رو زیاتیږي
په عام اولس او خاص کر په نوی نسل کې د ماحولیاتي آلودګي او موسمي بدلون په اړه بیداری راوستو په غرض د نړۍ نور ملکونو په شان د پاکستان په شپږشت خارونو کې چې پکې د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور مردان او چترال شامل دي نن د جمعې پر ورځ لاریونونه وویستلې شو چې پکې د ژوند بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو یو شمیر نارینه او زنانه ګډون وکړو عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
په نړیواله توګه باندې دغه د موسمی بدلون لپاره احتجاجي مظاهرې شوې دي، کم کمزای شوې دي، څومره څومره خلکو پکې شرکت کړی دی، کم داسې مهمه سیاسي یا غیر سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی؟ زموږ همکار محمد اکرام دا وخت مو سره سټوډیو کې موجود دی، هغه ته په خیر اغلی وایو. محمد اکرام ستړي مشي
ډېر مننه اشفاق،
دغه تفصیل که زموږ اوریدونکو ته
اشفاق من یقینا دا احتجاجونه ډېرو ملکونو کې شوې دي. ماس میډیا کتلون دی کې تقریبا یو نیم سل ملکونه یادې، یو نیم سل ډېر ملکونه دي، او دا په دې کې په میلیونونو خلک برخه اخلي، د استرالیا د بیلابیلو ښارونو نه پارت میلبورن دغه نه علاوه د ایشیا په بیلابیلو ملکونو کې، په یورپ کې، په افریقا کې، دلته په امریکا کې، نو په ټولو وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجونه کیږي. د برتانیې د پارلمان مخې ته احتجاجونه شوي دي، او زیاتره د خلکو هم دغه دغه چې اوس ګام پورته کول پکار دي. ډېر وجوهات تاسو وړاندې دی رپورټ کې د عبدالرزاق واورېدل چې کلایمیټ چینج یا موسمي بدلون دا یو حقیقت دی. ځینې وختونو کې ځینې خلک ته دین انکار کوي چې ګینې دا په دې کې رښتیا نشته، خو یقینا د دې څومره چې دغه ټول پوهان دي، څېړنکاران دي، د موسمیات ماهرین دي، هغه د دې ښکاره چې کم هغه نخې دي، هغه ښکاره شوي دي. موسمي تغیرات یا بدلونونه دي، بارانونه به وخت کېږي، په ځینو ځایونو کې سیلابونه ډېر راځي، یا د هغې نه علاوه هغه لیدل کېږي. او د دې نه علاوه په دې کې زه به اصل حال ورکم چې په استرالیا کې خوشه 300,000 طالب علمان او کارکونکي دا د میلبورن، سیدنی او نور وړو لویو ښارونو کې راوتلو. په نوې ډیلی هندوستان کې چې د نړۍ یو تر ټولو زیاته آبادی لرونکي ښارونو نه یو دی، هلته کې د موسمیاتو لپاره فعالین دغه نه علاوه طالب علمان دا ټول راوتلو. په لندن کې دا په زرګونو خلک راوتلي دي، او انتر دې چې نیاګانو خپل مسیحم په غیږو کې نیولي راوتلو، دغه شان په افریقا کې، په نایروبي کې، کینیا کې، هلته خلک راوتلو. په دې کې زیاتره ټول هم دا غوښتنه کول چې حکومتونه لا باید حکومتونه ګامونه پورته کړي، او د دې نه علاوه فاسل فیول کویله شوله، یا د دې نه علاوه چې کوم ماحول ته ډېر زیات نقصان رسوي. تاسو په خپل باندې په ښارونو کې کتلی وي، یعنی په کابل کې وګورئ، په کراچۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، چې هلته کې کوم ګرد په هوا کې لیدل کېږي، د دې له وجې په میلیونونو خلک نه صرف د بیمارو سره مخ کېږي، بلکې ډېر پکې خپل ژوندونه هم د لاسه ورکوي. او هم دغه وجه ده چې د دې لپاره دا احتجاجونه کېږي، او دا احتجاجونه په یو داسې وخت باندې کېږي چې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په سر باندې د ګل په ورځ باندې په نیویارک کې غونډه هم کېدونکې ده.
ډېره مننه محمد اکرم صاحب،
ډېره مننه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلی وو چې د خیبر پختونخوا د بجلی چې کم خالص منافع د هغې ورکولو توان دا وخت مرکزی حکومت نه لري، په دغه حالت کې نه دي. دې ته په ځواب کې به د خیبر پختونخوا یو شمیر سیاسي مشرانو او حکومت لخوا څه ویل شوي دي، راځي چې د حمید الله په دغه راپور کې واورو.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو نماینده تنظیم خیبر پختونخوا پروینشل ډاکټرز اسوسییشن د صوبې جنوبي وزیرستان ضلع کې د یو ډاکټر د غوا پر ضد احتجاج کړی، او نن یې پېښور پریس کلب کې د یو پریس کانفرنس په مهال د حکومت نه غوښتنه کړې که حکومت اغوا شوی ډاکټر نورحنان وزیر زر تزره راپیدا.
په وروستیو کې په تورخم کې د عمران خان د بیان چې په اوسني معاشي حالاتو کې پښتونخوا ته د بجلی د خالص منافع د بقایي رقم ورکول امکان ځکه نه لري چې دې لپاره د بجلی نرخ نور زیاتول وي. په ټولنیزو رسنیو د عمران خان د بیان ته تود سیاسي غبرګون ښودل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په ټویټر د بیان ته چرته دي هغه خلک چې ویل به یې وفاقي حکومت کې پښتنو ته نمائندګي ورکړل شوې ده. په ځواب کې د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل د عمران خان د بیان مطلب دا دی چې په اوسني معاشي حالاتو کې د بقایي رقم پښتونخوا ته ورکول یو چیلنج دی، او دا به د تحریک انصاف حکومت وي چې دا مسله به د مدام دپاره ختموي. خو سخت کال د بجټ وروستو تیمور سلیم جګړه په پریس کانفرنس کې وویل په وفاق کې ځینې قوتونه د کال 1950 او 60 د ایجن قاضی پر مولي لاندې د بجلی د خالص منافع د بقای رقم سوبې ته ورکول کې خندانه چي او غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې په ایجن قاضی فارمولې د عمل کولو نه یریږي نه
ایجن قاضی فارمولا کې ته جو هماره ڈیوز بنتے اکارڈنگ ٹو دی سی سی آئی اگریڈ فارمولا وہ 129 ارب ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر 33 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا دس از دا ٹائم ٹو فکس اٹ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بیٹھے اس کے حل نکالنے سے ڈرے مت
یواز پروس کال مرکزی حکومت لا ددی پر مولی لاندې صوبې ته 15 بلین روپے ورکولو پدې کې 3.2 بلین روپے مرکزی حکومت د صوبې نه ایثار کړي د صوبایي اسمبلی په تیر سیشن کې ایم پی اے نعت الله د حکومت نو پختل چې د کال 2019 او شلم ترمنځ د ایجن قاضی پر مولی لاندې د صوبې د بقای او د دې کلونو روان او جاری رقم په سمره حساب مرکزی حکومت ته پاتې دي نو حکومت په لیکلي جواب کې وویل د دې کلونو د بجلی د خالص منافع او بقای ټول رقم 3.25 بلین روپے جوڑی گی خو تیر کال په اپریل او بیا په ستمبر کې د شریکو مفاداتو کونسل په و درشمه او یو کم سلوختم غونډه کې د دې مسلې د هواری د پاره یو کمیټي جوړه کړې و خو په لیکلي جواب کې ویل شوی د کمیټې د مسلې د هواری پر ځای د ایجن قاضی پر مولې د سره لنجمن ګرځولې ده د کمیټې تر اوسه درې غونډې کړې او پر وستیو کې د پښتونخوا د توانای د محکمې مشیر عنایت الله ډیر په پوخ یقین سره ویل دا مسله د کمر سر ته راغلې او اوس یو دقیقه غواړي
نو هغه دی یو سل اتیش ارب روپے او دا زمونږ دی په تور وی لبان دی او نور سورا پار پروجیکټس دی زمونږ په صوبې کې دا غي باندې بیس یو کمیټي جوړ کړی دی کونسل اف کامن انټرست په اپریل 2013 کې سلور میټینګونه زمونږ شوې دي مسله یو دا خبره کمر سر ته راغلی ده اوس کمر سر ته راغلی لګی دی کنو رغواړي ان شاء الله
خو د عمران خان د ورستې بیان ډیر امید نظر غونې دا اندېښنې د پښتونخوا اوسیدونکو په سوشل میډیا سرګندوي په دې حق لا د تیمور سلیم جګړه د یو ټویټ په جواب کې سلیم نوم یو تن ولیکل دا سرکاري د پښتونخوا حکومت په سرکاري کچ د بجلی د خالص منافع د برخې نه د خپل خلکو په تاوان د مرکزی حکومت په حق کې لاس اخلي خو تیمور سلیم جګړه وایي دا مسله د یو سیاسي ګوند نه ده بلکې د افاق او صوبایي حکومت او د پښتونخوا د اولس مسله ده تیمور سلیم جګړه په تکرار سره دا هم ویلي د بجلی د خالص منافع د بقای د رقم 1.5 کاله زور دی او مرکزی حکومت لدا هم سوچ کول پکار دی چې 1.5 کاله مخکې په 1 روپیا سکه دل او اوس په سکیږي حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
ز چی و خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم بلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانه هم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانه هم زهرا شاه دي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چې من سر دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بوله
د راکیا نو اړ دې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
کو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ټي وی د یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي موږ سره په رپورټونو کې یو شمېر راپورونه مرکه ته سی واورې دي خو یو راپور چې هغه د ډیور ریډیو خبريالې سادي قسم شاته تیار کړی وو او دا وایي چې د ساحل په نوم باندې کوم غیر دولتي اداره د پاکستان کې نو هغه وایي چې په ګرد ملک کې د جنوري د میاشتې تر جولای در میاشتې پورې په دغه جون در میاشتې پورې په دغه شپږو میاشتو کې 1400 په ماشومان د جنسي تیری چې کوم دنه په مخه تراغلي دی او دی وای چې په پاکستان کې هر ورځ وو داسې کې سونه مخه ترازي چې د ماشومان سره جنسي زیاتۍ کیږي. قدرمنونکو زمونږ همکار بارکوال میخیل سے بتاسته د غزل محفل پروگرام باندې کوي او زاشفاق مستاس نخله اجازه. یا الله فمان.